Το παρνόμα ειδικά αλόγιο ρούμα δακόρ.
د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست قدر من اوریدونکو د دې او ساته خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته د افغانستان په څو ولایتونو کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین ځنډول شوی له پولیو د پاک افغانستان پروګرام پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې که څه هم په ډیرو سیمو کې د پولیو واکسین روان دی خو د واورو باران او سړې هوا له کبله په کاپیسا پروان اروزګان زابل هلمند کندهار غزنی خوست هرات او فراه ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد واکسین ځنډول شوی د پروګرام له خلکو غوښتي چې خپل ټول نوزیږي ماشومان واکسین کړي پولیو د نړۍ په نورو هیوادونو کې له منځه تللې خو افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې د دې ناروغۍ پیښې پکې لیدل کیږي د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی له افغانستان سره د جنوبي کوریا د $4 میلیون مرستې هرکلی کړی د ملګرو ملتونو د دې اړوند پروګرام د آسیا پاسیفیک څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا پیسې به د افغانستان په هغو سیمو کې د قحطۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي چې د خوړو له سخت باران سره مخامخ دي ډبلیو ایف پی ویلي دي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې له افغانانو سره د مرستو د دوام لپاره $180 میلیون ته اړتیا لري په افغانستان کې په دې وروستیو کې بشري مرستو ته اړتیا ډیره شوې او دا مهال له 23 میلیون ډیر افغانان بشري مرستو ته سخته اړتیا لري د اوکراین پوځ وایي چې ختیز افدیفکا ښار ته نږدې له 200 کلیو څخه هم خپل ځواکونه ایستلي دي د اوکراین د پوځ ویان دیمیترو لیخووی پرون پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې اوکراینی ځواکونه له ستیپوف او سیورنی کلو څخه چې د افدیفکا په لویدیځ کې پراته دي ووتل ویان زیاته کړه چې پرون په سیورنی کې درانه جګړه وشوه د هغه په وینا په دې جګړه کې روسي سرتیرو ته درانه تلفات اوښتي دي افدیفکا د روانې میاشتې په لومړیو کې روسي ځواکونه ونیو او داسې مهال چې اوکراینی ځواکونه د تجهیزاتو او وسلو له کمښت سره مخامخ دي اوکراین د روسیې پر ضد د جګړې په ډګر کې یوه بله ماته وخوړه متحد ایالات وایي چې ایرانی فعالان په یمن کې له حوثي وسلوالو سره د حملو په ترسره کولو کې مرسته کوي د یمن لپاره د متحد ایالاتونو ځانګړي استازي ټیم لینډر کینګ پرون د سنایې فرعي کمیټې ته وویل چې ایران او په لبنان کې د دې هیواد د متحدې ډلې حزب الله فعالان په یمن کې دننه حضور لري او له حوثي اقیانو سره مرسته کوي چې پر نړیوالو کښتیو حملې وکړي هغه زیاته کړه چې ایران حوثي وسلوال تجهیزوي او مرسته ورسره کوي د لینډر کینګ په وینا کره راپورونه شته چې په زیات شمیر د ایران او حزب الله فعالان په یمن کې دي په نړیوالو اوبو کې پر نړیوالو کښتیو د حوثي اغیانو له حملو وروسته متحدو ایالاتونو او برتانیا په دې وروستیو کې په یمن کې څو ځلې هوایي حملې وکړې او نن افغانستان او ایرلند خپل یوازینی ټیسټ لوبه پیلوي د لوبډلې به د کابل په وخت له غرمې مخکې په 9:30 د متحده عربي اماراتو د ابوظبي په ټولرنس اوول سټډیوم کې سره مخامخ شي د افغان لوبډلې کپتان حشمت الله شهیدی پرون یوې خبري غونډې ته وویل
ایرلند از وی نو دټ ټف اپونی
ایرلند یو سخت سیال دی موږ په خوړې لوبې کړي دا به موږ دواړو ته یو چیلنج وي خو موږ باید څه کوو چې د شرایطو څخه د خپل ځان په ګټه کار وکړو لوبه مثبته پایله او مثبته پایته ورسو
افغانستان او ایرلند په 2019 کال کې یو ټیسټ لوبه کړې چې افغانستان ګټلې د ایرلند پر وړاندې په دې سیالۍ کې د کپتان شهیدی ترڅنګ نورعلي زادران او ځوان لوبغاړي لکه رحمت شاه او رحمان الله ګربز هم شته خو راشد خان او مجیب رحمان چې د افغانستان دوه مهم توپ اچوونکي دي په دې ټیسټ سیالۍ کې نشته خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي خو لمړی په مخړې لاندې خبري برخه ته
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم ورځو لومړی موضوع ته. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای د طالبانو په حکومت کې افغانستان د کال تر یو میلیارد ډالر پورې لدې قبل له لاسه ورکوي چې ښځې په اقتصادي وده کې له ونډې اخیستو محرومې دي. بلینکن دا خبره د افغان ښځو د اقتصادي استقامت د اتحاد په یو غونډه کې تیر ماښام وکړه. له بلې خوا د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری ویلي دي د افغانستان نیمایي ټولنه له کار او زده کړو محرومه ده، خو نړیواله ټولنه او امریکا د افغان ښځو د لاسنیوي لپاره هڅو ته دوام ورکوي. صفی الله ستانکزی د موضوع نور جزیات اوروي.
د امریکا د بارونو چارو وزیر انټونی بلینکن د غونډې ته په وینا کې په دې اندېښنه وښوده چې طالبانو د افغانستان نیمایي ټولنه له زده کړو او کار محرومه کړي. هغه وویل ښځو پر کار او زده کړو د طالبانو بندیزونه او محدودیتونه د دې لامل شوي چې افغانستان د کال تر یو میلیارد ډالره له لاسه ورکړي، هغه څه چې په اقتصادي وده کې د ښځو د ونډې له لارې ترلاسه کېدای شي. بلینکن بیا وویل په کور دننه او بهر د افغان ښځو د لاسنیوي لپاره اتحاد ورځ تر بلې مخ په پراخېدو دی او د امریکا او نړۍ ګڼې لویې کمپنۍ او مؤسسې ورسره
یوځایېږي.
دا اتحاد به د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغان ښځو ته آنلاین روزنیزې دورې وروړاندې کړي څو هغوی دندې پیدا او معاش ترلاسه کړي. د بېلګې په توګه د قطر د دولت د پوهنې او بنسټ تعلیم تر ټولو پورته او د امریکا د پوهنې مؤسسه به لکونه افغان مېرمنو ته د تخنیکي کارونو روزنیزې دورې برابرې کړي. مایکروسافت او لینکډین شرکتونه به هغوی ته د تصدیق نامو د ترلاسه کولو چانس ورکړي او بیا به یې له کمپنیو سره اړیکې جوړوي. دویم دا چې امریکا او د تعلیم تر ټولو پورته بنسټ به امریکا کې افغان کډوالو مېرمنو ته سکالرشپونه ورکوي څو هغوی خپلې لیسانس او ماسترۍ دورې بشپړې کړي. دریم دا چې دا اتحاد به د افغان مېرمنو د تجارت پیل او ودې کې د هغوی لاسنیوی کوي.
And then grow their own businesses.
د افغان ښځو د اقتصادي پایداري یا استقامت اتحاد په 2022 کال کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې له کار او زده کړو محروم نجونو او ښځو د لاسنیوي په هدف پیل شو. طالبان د 2022 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او د ښځو د کار او زده کړو په وړاندې خپل پراخ محدودیتونه ولګول. د افغان ښځو د اقتصادي استقامت د اتحاد بنسټګر او د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری وویل 899 ورځې کېږي چې افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او 899 ورځې کېږي چې افغان مېرمنې له کارونو راګرځول شوي او له کوره بهر ته د تلو په وخت له محدودیت سره مخې دي.
تصور وکړئ چې په اقتصادي وده کې ستاسو د ټولنې د نیمایي برخې بالقوه ونده په یوه شپه بنده شوه. په دې خاطر دا یادو چې د افغانستان له اوسني حالت مو خبر کړو او په دې واقعا پوه شي چې افغان ښځې له سدول سختیو سره مخ دي او پر اختیا غوري په سبا باندې غلبه وکړي چې وکولای شي بیرته د کار او زده کړو حق ترلاسه کړي.
رینا امیری وویل امریکا او نړیواله ټولنه د افغان ښځو د لاسنیوي لپاره ژمنه ده او د افغان ښځو د اقتصادي استقامت یا پایداري ائتلاف رامنځته کول د دې همکارۍ یوه بیلګه ده. په دې غونډه کې امریکایي چارواکو وویل د سرویګانو په اساس 50% افغانان د ښځو د کار او زده کړو پر سر د بندیزونو د لرې کولو غوښتونکي دي. طالبانو د نړیوالې ټولنې له فشارونو او پرله پسې غوښتنو سره سره لا د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه نه دي پرانیستي. په نادولتي موسسو کې د کار بندیز او پر ښځو ګڼ نور محدودیتونه لا هم پر خپل ځای دي.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادې رادیو هر ورځ شپه او ورځ یوه مرستندوی ټولنې خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې یوازې 12% معلول کسان بشری مرستو ته لاسرسی لري. د ګراوند ټروت سولوشن په نوم د سازمان د یوې سروې پر بنسټ خپل راپور چمتو کړی. د دې راپور د موندنو پر بنسټ بشری مرستو ته د معلولو کسانو لاسرسی د روغو کسانو پرتله کم دی. یو شمیر معلول کسانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د مرستو د ویش په بهیر کې د شفافیت له نشټوالي او مرستو ته د دوی د لاسرسي په برخه کې له ستونزو شکایتونه کړي دي.
د ګراوند ټروت سولوشن سازمان د دوشنبه په ورځ یو راپور خپور کړ چې په کې ویلي په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره بشري مرستو ته لاسرسی ډېر ستونزمن دی. دغه راپور د 2023 کال د اګست او سپتمبر میاشتو ترمنځ د افغانستان په وو بیلابیلو ولایتونو کې د څه باندې 2000 کسانو سره مرستو ته د لاسرسي په اړه د مرکو پر بنسټ چمتو شوی چې 399 تنه یې معلولیت لرونکي کسان دي. دغه نړیوال مرستندوی سازمان ویلي چې یوازې 12% معلولین بشري مرستو ته لاسرسی لري او 18% بیا بشري مرستو ته هیڅ لاسرسی نه لري. د دې راپور له مخې معلولیت لرونکي وګړي د مرستې د ویشلو څرنګوالي، د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د نوم لیکنې او د دغه ډول مرکزونو څخه د دوی د لیرې والي له امله لږ پوهاوی لري او د دوی 90% په ټوله کې دا معلومات نه لري. په دغه راپور کې بشري مرستو ته د نه لاسرسي تر ټولو مهم لاملونه د فساد شتون، ځان ته د مرستو ګرځول، اړمنو ته د ټولو مرستو نه ویش او د تبعیض شتون بلل شوي دي. که څه هم په راپور کې د دې وضعیت لامل نه دی څرګنده شوی، خو د طالبانو پر حکومت تر دې مخکې هم ورته ادعاوې شوي چې طالب چارواکو تل دا ډول ادعاوې رد کړي دي. د دغه راپور د شمیرو له مخې یوازې 12% معلولینو ویلي چې له مرسته کوونکو سره خپل نظرونه او اندېښنې شریکوي. په راپور کې د روغو کسانو د کم لاسرسي خبره هم شوي او ویل شوي چې له دغو کسانو څخه یوازې 10% مرستو ته لاسرسی لري. دغه سازمان سپارښتنه کړې چې د معلولیت لرونکو وګړو د بشري مرستو د ثبت او ویش په بهیر کې دی د مرستو د ویش د وخت او ځای په اړه لا ډېر معلومات ورکړل شي او دغو کسانو ته په نږدې سیمو کې د مرستو مرکزونه جوړ شي. ګراوند تروت سلیوشنز یو نړیوال غیر دولتي سازمان دی چې د بحران له امله اغېزمن شویو خلکو سره مرسته کوي تر څو د بشر دوستانه مرستو د تګلارو ډیزاین او پلي کولو کې اغېزمن تمام شي. د فاریاب ولایت د خواجه سبز پوش ولسوالۍ یو معلول حمید الله چې لاس او پښې معلولې دي وایي روغتیایي او خوراکي مرستو ته یې لاسرسی محدود دی. هغه ادعا کوي چې په دې وروستیو کې له یوې مرستندویه موسسې څخه یوه بوجۍ اوړه او غوړې ترلاسه کړي، خو ځایي شورا دغه خوراکي توکي له څلورو نورو کورنیو ترمنځ وویشل. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ویل دا وویشئ، که تاسو یې ونه ویشئ موږ به بیا ستاسو نوم په لیست کې ونه نیسو. زه مجبور شوم اوړه او غوړې مې تقسیم کړل، خو کله چې انجینرانو ماته اوړه راکړل ویل چې موږ ستاسو سروې کړي او دا ستاسو حق دی.
شما حق دارین.
په همدې حال کې د ننګرهار ولایت یو معلول چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي وایي د بشري مرستو د ویش په بهیر کې باید لومړیتوب هغو معلولینو ته ورکړل شي چې کاري فرصتونو ته لاسرسی نه لري.
زمون هیله مون دغه ده چې باید دغه کومکونه چې عموما دي عموما خلکو سره کېږي باید ټولو ته مساویانه ډول ورسیږي. معلولینو ته هم پکې حق ورکړل شي. معلولین د ټولو نه زیات د لاسنیوي ضرورت لري، ځکه کار نشته، روزګار نشته او وضعیت هم دغسې دی د کار. زما هیله مون دغه ده چې باید په دغه برخه کې د نړیواله ټولنه په دغه برخه کې اقدام وکړي.
دا راپور په داسې حال کې خپرېږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د روان کال سور میاشت کې خبر ورکړ چې په 2023 کال کې به په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر 2,400,000 تنو ته ورسیږي. اوچا اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې بشري ناورین به د دغه هېواد د معلولیت لرونکو وګړو پر ژوند ناوړه اغېز وکړي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی ا راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ د اړوندې ارنس د لری پرتی سیمې خلکو ته په لومړي ځل د افغان بي سیم شبکې لخوا مخابراتي او انټرنیټي اسانتیاوي برابرې شوې. د دې سیمې اوسیدونکي وایي د یوې ټلیفوني اړیکې د نیولو لپاره به یې سختې غرنۍ لارې وهلې او لګانو ستونزو سره مخامخ وو.
په نورستان کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسؤلین وایي د یاد ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ اړوند د ارنس سیمه چې پوخوایي اوسیدونکي د مخابراتي اسانتیاوو د نشتون په وجه ګڼو ستونزو سره مخ وو، اوسې ورته د افغان بي سیم شبکې په وسیله دغه ستونزه هواره کړه. د دغه ریاست مشر مولوي خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل
د وانس وایګل ولسوالۍ د ارنس زنچګل ساحه کې د نورستان ولس لپاره یو د افغان بي سیم انټن چې د اترای ادارې د خوا دغه بودیجه ته مليږي هغه الحمدلله فعال شو. ټول ولس ته خوشاله او د خوشحالۍ سبب ګرځېده. په دغه انټن کې هم د انټرنیټ خدمات موجود دي. فلحال ټوجي ده انشاء الله په نږدې هفتو کې به دا ترجیح د هم ارتقا وکړي. د امشو سر کې موږ یو پایا لګولې ده، ریپیټر دی چې هغه موږ ولایت هم وصل کړی دی او دغه د ارنس پایا موږ دغه نه لینک واغسته. دا سټلایټ سره وصل نه ده، لینک ده، په دې خاطر به انټرنیټ هم فعال دی. دغه پایا زمیو نیشاګرام ارنس کون کله دغه کلو ته کار کوي.
د هغه په وینا چې د ارنس په څیر نورو لرو پرتو او د مخابراتي خدماتو څخه محروم ساحو ته به هم دغه سہولتونه چمتو کړي. ځایی اوسیدونکي وایي پخوا به یې د یوې ټلیفوني اړیکې ټینګولو او اړینو خبرو کولو لپاره زرګونه متره غرنۍ لارې وهلې څو هغو ځایونو ته ځانونه ورسوي چې چیرته ټلیفون کار کوي. مولوی محمد اجمل خیرخوا:
به دې باندې ډېر خوښ او راضي یو چې زمونږ د پاره نورستان د مخابرات او ټکنالوژي ریاست لخوا یو د افغان بیسین انټن ودرول شو، ګټه اخیستنې ته وسپارل شو، چې دې نه مخکې به زمونږ ولس او مونږ د یو ټلیفون د پاره اوچتو غونډۍ او د لرو ساحو ته چې کیلومترونه مزل به هم کوو د هغې مشکل نه خلاص شو.
د نورستان ولایت د وانتویګل ولسوالۍ ارنس شاوخوا سیمو کې د لومړي ځل لپاره مخابراتي شبکه په داسې حال کې فعالیت پیل کوي چې په یاد ولایت کې لا هم زیات ساحي او درې د تلیفون او انټرنیټ څخه بې برخې دي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي رادیو مجلې پروگرام پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. یوکرین ولسمشر وایي سعودي عربستان ته تللی چې د جګړې د بندیانو د خلاصون او د یوکرین د سولې د فرمول په ګډون د علاقې ور موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. د یوکرین د سولې فرمول چې لومړی ځل په 13 اگست میاشت کې د زلنسکي لخوا وړاندې شو، د یوکرین له خاورې د ټولو روسي ځواکونو پر وتلو متمرکز دی. د موضوع تفصیل سفیولا ستانکزای اوروی.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د سه‌شنبې په ورځ د سعودي عربستان د پلازمینې ریاض د پاچا خالد نړیوال هوایي ډګر ته ورسېد او د دغه هیواد یو شمېر چارواکو یې هرکلی وکړ. د اسوشیټډ پریس راپور له مخې ولادیمیر زیلنسکی پرون د سعودي عربستان له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل او د جګړې د بندیانو د خلاصون په اړه خبرې وکړې. زیلنسکی مخې په ایکس ټولنیز شبکې لیکلي چې د سعودي عربستان مشرتابه لا د مخه د اوکراین د خلکو په ازادۍ کې مرسته کړې او هغه ډاډه دی چې دا سفر به هم ګټورې پایلې ولري. ریاست تر دې مخکې د 2023 کال په سپتمبر کې روسیې څخه د اوکراین د جنگي بندیانو د یوې ډلې د خوشي کولو منځګړیتوب کړی و. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان هڅه کړې چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو په خاطر د یو بل قوه منځګړي په توګه رول ولوبوي، حتی په داسې حال کې چې ریاض د اوپیک پلس هیوادونو د ډلې له لارې د انرژي او برېښنا په پالیسیو کې د روسیې سره ملګری دی. ریاست د اوکراین د ولسمشر له سفر یوازې یوه ورځ مخکې شهزاده محمد بن سلمان د روسیې د دومایا ولسي جرګې د مشر ویچسلاو ولادین او یو شمېر نورو روسي چارواکو کوربه و. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هم ویلي چې سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال به د اوکراین د سولې پر فارمول د روسیې د تیری د پای ته رسولو په هدف خبري وکړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې زیلنسکی په لومړي ځل د تیر کال په اګست کې په جده کې د سولې لسمادیز فارمول وړاندې کړ چې د نورو شیانو ترڅنګ د اوکراین له خاورې د ټول روسي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. په داسې حال کې چې اوکراین او روسي ځواکونه په 1.5 کیلومتر اوږد پولی کې له تقریبا ثابتو پوسټو څخه جګړه کوي. اوکراین د نړۍ د لسګونو هیوادونو له استازو سره د سولې پر فارمول د بحث لپاره څو اړخیزې غونډې هم کړي او تمه ده چې د روان کال په پسرلي کې د یو شمېر هیوادونو د مشرانو په حضور کې په سویس کې د اوکراین د سولې غونډه جوړه شي. د زیلنسکي د سولې لاسمادیز فارمول او په دې اړه په سویس کې د غونډې پلان د موسکو لخوا رد شوی دی.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. په دې خبرونه کې به وړاندې د خالونو پاړه واوري. د شنو خالونو
په زنه باندې د نرو نوال کې په تنجی باندې به والو خوت ښکارې د زنه باندې به بیا زنه نه والو له خیال څخه
لدی په مهم خبر کو چې په نور نړۍ کې لکه راهي سي د خالونو یې شودل دوت شوی دا منې فنا غزل لرو.
اه بنا هلی تیارو تناستیم ویخل کشپا میدو تناستیم.
پر څو کتابونو د ځوانو لیکوالو تبصرې خبرو
قرآن په هوای ننداره چې دغه کتاب لیکل
شعر ژبه او ادب کتاب چې شاه سوار سنگروال نیازی صاحب لیکلی دی
د وشته پونم د فیصل زلاند لنډه کیسه.
د کړکۍ لاندې په سپین ګل پتنګ تاوېدا اګل دوه درې قدم لري وخړه کې شو ویده وا کی هڅه سترګې
پر همدې کیسه نقد هم شوی. په غزنی کې یو شمېر شزی او نارینه خالو نشتی مخکې تر دې چې په دې اړه راپور در سره شریک کړم، په نړۍ کې د خالونو په اړه لاند معلومات د چیرونو لمخې څرګند شوې ده چې خالونه له زرګونو کالونو راهیسې په نړۍ کې دود دي. تر اوسه د نړۍ په ځینو مومیایي ترلاسه شویو جسدونو کې خالونه لیدل شوي دي، او کوم معلومات چې له نقلونو او لرغونو ځایونو انسانانو ترلاسه کړي دي پر دې دلالت کوي چې په آسیا، افریقا، اروپا او تقریبا د نړۍ په ډیرو برخو کې له زرګونو کالونو راهیسې خلکو خالونه ایښودل. په 2013 کال کې په مصر کې دوه داسې مومیایي جسدونه وموندل شول چې یوې تر میلاد 3351 کالونه پخوانی دی او بلې تر میلاد 3010 کالونه پخوانی دی. دا جسدونه خالونه لري. تر دې موندنې درې کاله مخکې، یعنی په 2015 کال کې، د اروپا په آلپ غرونو کې داسې جسد پیدا شو چې 16 خالونه یې لرل. دا کس تر میلاد 3250 کاله مخکې ژوندی و. په تایوان، اوسنی چین او جنوب ختیځ آسیا کې هم د پخوانیو خالونو په اړه تحقیقات شوي دي او جوابته شوي دي چې په زرګونو کالونو مخکې په دې سیمو کې د خالونو د ایښودلو رواج ډیر و. اوس په خپل غزنی ته مخه کړو. د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزنی کې د نجونو تر څنګ یو شمېر نارینه هم شنه خالونه وهي. دغه خالونه د ناس خیال، ذوق او شوق لپاره وایل کیږي. ځینې په دې باور دي چې همدا خالونه د یو شمېر ناروغیو درملنه کوي. دغه شنه خالونه په ستنو، رنګ، نیل او ځینو نورو موادو وایل کیږي چې بیا نه پاکیږي. نور حال په دې راپور کې
خالونه په افغاني ټولنه کې شاید له پیړیو پیړیو څخه رواج لري. یوازې دا چې ښځینه بلکې ډیری نارینه هم دي چې شنه خاله نه لري او زیاته برخه یې په ماشوموالي وروهل سوي دي.
ما په تنګي باندې هم خالي خیده او دلته مې په دالاس باندې ستنی والی دي. دغه ده
د غزنی قرباغ ولسوالۍ راز محمد شاخوا 15-16 کال عمر لري. دا دغه کسانو له جملې څخه یو دی چې همي په تندي او همي په لاسونو خال نه وهلي. راز محمد وایي د تندي خال په وړکوالي وروهل سوي، خو د لاسونو وال بیا د وهلي دي. دای وایي د مور او پلار له خوا اولادونو ته پر تندي خال نه وروهل یو شوق، خیال او ناز دی.
دا مې په لاسونو مواله دي او په دې تندي کې مواله ده. دا تندي کې خونه لوکشینيني او د لاسونو په خپل والي دي په پاکستان کې. الله چې به ملي وي ته به خلک ورتلو چا به غيږيستې چا به څوک ډلو ته ورځي چا به خالونه والو نو خو مې نه ونه.
دا چې د دغه خالونو وهلو راس پڅکیو او یادای د غزنی اندړول سوالي یو کما بیا کلن حاجی محمد قاسم وایي د خیال ترڅنګ په خپل وخت کې د جنو ناروغیو لپاره هم ماشومان ته خالونه وروهل کېدل. حاجی محمد قاسم په خپل هم په تندې خال او په لاسونو ستنی وهلې دي. نو مولای وایي د تندې خال مې نه یادېږي چې چا او څو وخت راوهلای دی.
د ناز لپاره ولاکه وایي ما د ټول د کوبې د مرض په خاطر باندې وایي دا ودون به وړومبای خو واکسین او شی دغه نه تداوی تدبابت نه ولکه دا وسی د ډاکټران دی شپخانی دی ملک دی خدای پالي دا خالم پټول دی دوا او تداوی دی لپاره و دي ساتي انسانانو دی لپاره و دغه ستنی سوال کې دی دام دی ساتي لپاره وی.
دا سه هم نه د چې دغه خالنه به د ناروغیو د مخنیوي په مخه وهل کیږي، بلکې ډیر ځوانان بیا د خیال او شوق لپاره وهي. 25 کلن ځوان کریم چې د چپ لاس د بټي ګوتی په بیخ کې خالنه وهلي او د زړه غش نشانې پر کښلې دی وایي دغه کار یې له شوقه کړای دی.
ناز نه بلکې شوق د ځواني او جمجرتوب یو وخت ولنه د دې رښکې وخو ځکه د خال و او دا خدمت یو سابقه رسم رواج نه په دې خاطر مې و خو ډیر خلک په بازار کې خرګي وي نه لکه دموګرونو تاجک سي دي نه یا زارګان هغه ډیرو کې پښتانه وي بعض وخت په بندو باندې وي نه لپاره دې دردو او د ځوانانو وي به لپاره دې شوق.
دغه خالنه پستانو رنگ نیل او جنو نور مواد وهل کیږي چې بیا هیڅ نه پاکیږي. خو پښتانه داده چې الکانو ته به یوازې پر تندي خالنه وهل کېدل ک پر زنه هم. حاجی محمد قاسم یې جواب وایي
یا په زنه باندې جنرو نه وال کې په تندي باندې به والو یو رواج وو خو ته کاری د او په زنه باندې به بیا زنه نه والو له خیاله چې
شنه خالونه په پښتو ادبیاتو، فولکلور او سندرو کې هم زیاتیت سوي او سټایل سوي دي.
شنه خالونه وهي زړم ټوپونه وهي دا خبر نه ده
که څه هم چې په وسني وخت کې د نارینه وو د خالونو وهلو دود زیات کم رنګ سوي، خو په ځینې لري پرتو سیمو او یا کوچانی میرمنې اوس هم خالونه وهي او دغه دود یې ژوندی ساتلی دی.
په غزنی کې یو شمېر نارینه او ښځې شنه خالونه شتي. د شنو خالونو دود په وروستیو کلونو کې په اروپا، امریکا او عربي هیوادو کې زیات شوی دی. په دغو هیوادونو کې ګڼ لوبغاړي شنه خالونه او په شنه رنګ انځورونه په خپلو لاسونو او پښو جوړوي چې اکثر سیمبولیکي معناوې لري. شنه خالونه د افغان کلتور یوه نښه ده. کوچنۍ مېرمنې چې څومره له جامو ښکاري دغومره له شنو خالو سره کوچې ایسي. شنه خالونه په افغان کلتور کې ژورې ریښې لري. د شین خالۍ په سندره کې تور شپه د تورتم او شین خال د هوسایی، آرامي او ثبات سمبول دی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
اکثر غزل د بیلابیلو تاثیراتو سبب کیږي ځینې بیا د کمال لري چې پر لوستون کې لکه آزاد شعر یو اغیز شیندي لداسه غزلو څخه یو هم د امنې فنا د شعر دی چې دوی په خپل شخ آزادی راډیو ادبي مجلې تر علي شلې دی منن دوی یې
د ناهیلۍ تیارو تناستیم د ناهیلۍ تیارو تناستیم ویخله کشپا ویدو تناستیم عشق احساسات میکنگل شویدی عشق احساسات میکنگل شویدی مسک د زړګی لمبو تناستیم ژوند د تراژید فلم پتیر زما ژوند د تراژید فلم پتیر زما سری سترګي زه صحنو تناستیم یو اسپر غی د هلو خدای زل وکړي یو اسپر غی د هلو خدای زل وکړي څو پورې بمړو ایرو تناستیم ما غونده ډک دی لدردونو سره ما غونده ډک دی لدردونو سره نن د خاموشي کیسو تناستیم څومره لوی کارونه رانه پاتې دي څوړو وړو پلمو تناستیم ستا به هم ژوندون شي آخر تور زندان ستا ستا به هم ژوندون شي آخر تور زندان زکه داس بند و رو تناسته یم. شپه ده په وریځو کې فنا ستوري، شپه ده په وریځو کې فنا ستوري، زه د بارانه رو تناسته یم، زه د بارانه رو تناسته یم. د ناهیلۍ تیارو ته ناسته یم، ویښه لکه شپه ویدو ته ناسته یم، ویښه لکه شپه ویدو ته ناسته یم.
د شعر په دنیاګۍ کې داسې ساری شو چې د شعر د نقد یو کتاب پاڼې اړو. د خوست د شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل حمید الله سمیم د شعر د نقد یو کتاب لوستی، خپل نظر د دې کتاب په اړه راسره شریکوي.
شعر ژبه او ادب کتاب چې شهسوار سنگروال نیازی صاحب لیکلی دی، د پښتو ژبې او ادب په برخه کې یو بهترین او ډیر غنی کتاب دی چې د پښتو پر شعر او نظم او هم نثر په دواړو برخو کې ډیر هر اړخیز بحثونه پکې راغلي دي او ډیر مختلف موضوعات پکې څیړل شوي دي. دغه کتاب پیل له ژبې شوی دی، لیکوال د ژبې او فکر په اړه غږېدلی دی، د انسان او ژبې پر اړیکو غږېدلی دی او د یو بل لپاره د دوی پر مهموالی خبرې شوي دي او همدارنګه د مورنۍ ژبې پر ارزښت خبرې شوي دي. په بله برخه د کتاب کې بیا پر هنر بحث شوی دی. کتاب لیکي وایي هنر د انسان د تخلیقي او تخیلي وړتیا کارونې او څرګندونې ته وایي. یو بهترین هغه تعریف چې موږ وایو د هنر لپاره کتاب وړاندې کړی دی، ورپسې لیکوال په شعر کې پر هنریت او د هغه پر ارزښت غږېدلی دی. د شعر او هنر پر اړیکو خبرې شوي دي، د پخوانیو اوسنیو هنرونو پر توپیرونو لیکنه راغلې ده او د هنر په اړه نور ډیر بیلابیل موضوعات څیړل شوي دي چې تر ډیره پورې لوستونکي لپاره ډیر مؤثر تمامېدلی شي. او د کتاب بله برخه کې د موسیقي ناوې ده او شعر یې ګاڼه تر سرلیک لاندې د شعر او موسیقۍ ترمنځ پر اړیکو باید شوی دی. دا چې شعر څه شی دی، موسیقۍ څه شی دی، بغیر له یو نه دغه بل کوم ارزښت لري، نه یې لري، خوند لري، نه یې لري، په دې باندې ډیر خوندور او زبردست بحث شوی دی چې تر ډیره پورې د لوستونکي لپاره نوی اوسېدلی شي. او د کتابو بله برخه کې په شعر بحث شوی دی، د شعر د معنی په اړه روایات راغلي دي، د شعر د جوړښت په اړه خبرې شوې دي. یو ځای کتاب شعر داسې تعریف کړی وایي شعر د هنري ارزښتونو هغې ځولۍ ته وایي چې د هر رنګ او خوند مینوال پکې د خپلې خوښې توکي موندلی شي. بل ځای بیا کتاب د شاعر په اړه وایي، وایي شاعران د دوو ژبو څښتنان دي، یوه ژبه یې د وګړو سره ګډه ژبه ده او بله ژبه یې د شاعرۍ ژبه ده چې یوازې ځانګړي کسان پرې پوهېدلی شي. او له دې سربېره د شعر او شاعر په اړه نور ډیر موضوعات څیړل شوي دي په دې کتاب کې. د کتاب یو برخه په ځانګړي ډول ولسي نظمونو ته ځانګړې شوې ده او په هغوی بحث شوی دی. یعنی پښتو ژبه کې موږ کوم ولسي نظمونه چې لرو په دغو باندې ډیر هر اړخیز بهترین بحث شوی دی چې تر ډیره پورې لوستونکي لپاره مؤثر تمامېدلی شي. او د کتاب یو ځانګړې برخه بیا د رحمان بابا او خوشحال خان خټک په اړه راغلې چې پکې د دې د دوی د شعرونو ډولونه، د دوی شعرونو د منځپانګې له مخې څیړل شوي دي، د شعرونو په ارزښت خبرې شوي دي. شعرونه ډیر په یو مفصل ډول سره تشریح شوی دی او په غوی باندې خبرې شوی دی. یو برخه کې د کاظم خان شیدا او د هغه د دیوان په اړه بحث شوی دی چې تر ډیره پورې به نوې او بهترین تمامیدل شي. د کتاب یو برخه کې خاص پر غزل او د هغه پر مقام هم بحث، یعنی د غزلون د مختلف د شیرون د مختلف ډولونو څخه دی پر غزل باندې ډیر هر اړخیز بحث کړی دی. او ورپسې بیا د غزل د شیرون په د جوړښتي توکو باندې مدګي دی پر کافیا باندې ډیر یو داسې بحث شوی دی چې ډیر وخت بحث دی، خو ډیر بهترین او هر اړخیز بحث دی چې ډیر د کافیا ډولونو باندې خبرې شوې دي. پر نورو ډیر موضوعات په د کافیا اړوند چې دی په هغه باندې پر هر اړخیز خبرې راغلي دي. او بل کتاب کې په دغه کتاب کې چې دی بیان دی لم پاړه کوم به شو دی، ما په ډیرو کم کتابونو کې نه دی لیدلی، یعنی ډیر کم کتابونو کې شاید دغه ډول سره یا د دې کم ډول بحث راغلی دی بیان د کتاب موضوعاتو په اړه. دې باندې علم د څلورګونو اصلونو په اړه چې کوم بحث شوی دی ډیر په زړه پورې دی، ډیر بهترین دی. او د کتاب په اخیره برخه کې بیا د لیکوال دغه یو نوښت چې زما لپاره ډیر ځانګړی و، هغه دا چې د کتاب په اخیره برخه کې د پښتنو او ځوابونو تر عنوان لاندې د ټولو موضوعاتو پر خلاصه کتنه کړې ده. او د لاخه په هیدلو لپاره یې په موضوعات کې پښتنې کړې دي او همغه پښتنې بیا څېړلې دي، یعنی کوم موضوعات چې کتاب تکرار شوي و، یلې شوي و، لوستل شوي و، په هغوی باندې بیا دوی داسې یو لنډې پښتنې جوړې کړې دي، هغوی ته داسې مفصل او هر اړخیز ځوابونه ورکړي دي چې تر ډیره پورې لوستونکی قانع کوي چې دا موضوعات په ډیره اسانۍ توګه د ذهن ته ولوېدلی شي.
د خوست د شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم پوهنځي لمحاصل حمید الله سمیم څخه مننه کوم. اوس به کوزه پښتونخوا ته مخه کړو. د سوات د منل شاعر عبدالرحیم روخانی دریم تلین روانه اونۍ ون منزل شو. له سواته د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال نیاز احمد خان راپور لري.
شاعر ادیب عبدالرحیم روغانی چې مټکی زیږیدل او دا ویاو کال په عمر کې د پروري په سړي رښتا باندې کال 2021 کې پنګوره کې وفات شو. د عبدالرحیم روغانی دریم تلین دستوره ځای ادبي ټولنې نړیوال ادبي تړون په شخصي پوهنتون اقرا یونیورسيټي اوډیګرام کې جوړ کړی چې پکې ګڼ شمېر شاعرانو، ادیبانو، استادانو بشمول د پوهنتون زده کوونکو هم برخه واغسته. دستوري ته په اورمه کې لیکوال او څېړنکار ډاکټر طاهر مستر خیر ویل چې تر دې دمه د عبدالرحیم روغانی په شاعرۍ لیک او ادبی خدماتو پیښور، بردان او ملکن پوهنتونو کې درې تحقیقي مقالې لیکل شوي، خو هغه هم هڅه کوي چې د روغانی په شاعرۍ ځانګړې تحقیق وکړي.
د بابا دا شاعري چې کومه ده، ځکه چې د هغه صرف دا یو مصره چې ده، وایي روغانی د چونې ګټ ته چې لوندیږي نو تودیږي. په دغه لړ کې زه دا وایم چې زمونږ د اردو ژبې چې کم هغه ادیب او نثر نگار او شاعران دي چې هغه رومانویت طرف ته تللي دي، بیا په انګریزي کې چې هم داسې شاعران دي چې هغه رومانویت باندې کار کړی دی، تاسو یقین وکړئ که چا صحیح سټڈی وکړه انګلیش، اردو، پښتو، نو روغانی بابا بوده د سوات شکسپیر، روغانی بابا بوده د سوات ویلیام وردورت، روغانی بابا به دې ته هغه شخصیت ښکاره شي چې ته پته ولګي.
د منګوري ډیګري کالج د فزیکس پروفیسر ډاکټر بابر اعظم علي خان چې شاعر هم دی، دستوري ته ویل چې ډیر وخت یې د روغانی سره تیر کړي، د هغه شخصیت او شاعري کتلې ده. دی وایي روغانی بابا په خپل شاعرۍ کې د ژوند ډیر اړخونه چیړلي، خو د روغانی په شاعرونو کې د جدید ساينس اصطلاحات ځانګړتیا هم شته.
د هغه په شاعرۍ کې چې هغه د ساينس ګران ګران اصطلاحات سونه په خطر سونه په هډول ایکسپلین کړی دي، انسان وته حیران شي. د دې خبري هر کس دا مطلب نه دی چې زده وایم چې روغانی بابا یو ساینسدان، خو زما د علم مطابق، زما د پوهې مطابق، زما د مطالعې مطابق دا واحد شاعر دی په هر ژبه کې. تقریبا چې په بل ژبه کې هم نشته چې هغه ساینسي اصطلاحات دونه په ښه ډول په خپلې شاعرۍ کې ایکسپلین کړي دي چې عقل وته د سړي حیران شي. حقیقت ته کې خیال چې د سیکل بوګو سوري چې روانې ودانی چې ودرې دې متل وي دي نو دا روغانی بابا کمالات دې سي بارال بلاشه ګنډش میر شیرونه دي روغانی بابا هر ماشوم له وستل پکار دي ډیر است کړه د پکی
د دستوري مشر مینما پروفیسر محمد پرویز شاهین په اخره کې ویل چې قام هم ها خلق یادوي چې خدماتي کړی وي او راتلونکي نسل ته سپاتې کړی وي. دوی ویل چې روغانی پښتو ادب ته د لیک په شکل کې ډیر لویه پنګه پاتې کړي.
تاسو دا هغه وګورئ یو خدای چې هغه دا کمال کړی دی چې کوم عجب زمونږ نن سبا ورکه ده او بیا خاص کر د دې پوانتون او د کالجونو د پیرلو زلمونا هغه جب تاسو وګورئ د روغانی په کلام کې هغه هغه راټوله کړې ده او دا یو غوره کوشش دی که داسې نه وي نو زموږ دا پښتو به دومره لنډه تنګه شي چې بیا په کور کې ماشومان د مور نه ډوډۍ هم نشي غوښتلی. ځکه چې څنګه انسان ارتقا کوي ماحول ارتقا کوي نو دغه شانتي چې د سوسایټۍ د ارتقا سره جبه ځي مخ دی.
دستوری په اخره کې د اخرا پوهنتون او ادبی ټولنې لخوا سواد کې د پښتو ادب او ژبې پرمختګ لپاره کارکوونکو ځای شاعرانو او ادیبانو ته روغانی ادبی ایوارډ په شکل کې یادګاری شلډونه ورکړل شول.
آزادی رادیوي مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې لا آزادی رادیو
د ځوان تکړه کسلی کوال فیصل ځلاند یو لنډکس او د دې کس نقد د وشت په نوم بلومړی له شاغلی ځلاند څخه دا کس وورو بیا به په همدې کس کره کتنه وکړو.
کوټه کې لکه د ټوخه د شربت داسې بوی خپور وو توند او تریو تواره ساده سګو تنه ناوځي د پخپلو څلور پنځه تار سپینو وښتانو کې داسې ګوتې تیرې کړې لکه ور سره په عذاب چی وي داسې سترګو ته ونیو یو نری سپین وښتې د شهادت په ګوته سریخ وو ور پوې کړل وښته وال ووت د ستونی ستاخ شو لاړې تیرې کړې لکه ساچې بندوي خفغه یې راووت مثال دای مړ څه به وشي د لاس ګونځو ته سترګې ځیر کړې خای حسابولې به یې لاسې پورته ونیو چې کاشې کړګونځې ورکې شوې د ډبلې شونډې وېړې شوې دومره توان هم بس دی. لاسې په هوا کې لړزېده لستونه یې څنګلو ته راښویېدلی وو د چمبې ورپورته د لاس سپین وېښتان یوې خواته اوښتي وو د کوټې په چت کې ټک شو د ده سترګې تنګې شوې مرګ مرګ د څه شي مرګ غلی شو خوله یې پټه کړه په پوزه یې اوږده سا کش کړه بېرته یې شونډې خلاصې شوې شراب مسخلی چکو پر خمینه دی کڑای هغه دنیا به ویاله بهیږي سترګې پټې کړې پیرته پرانیسته شکر څوک خمه وجدي نه دی چې نو داسې تر سر لاندې کړ او چې شونډې جبته رکړه یو زه خنم رم خدای که هیڅوک هم پاتې شي پس نه کې غجارې شو سری لخ پور تک کړ لاسې سینې ته یو ور سپین وخته دې غوتل مې انځول وېد سوړ اسویلې وېست وخته وخته کاش کې چې بخي نه وای سری داسې کوه کړ لکه خپل خبرې ته چې دلیل ګوري روزی یې کش کړې وېښته خو د هر چا تویېږي تویې دي شي بلا ورپسې څنګلو یې زور راوست لاسونه یې په دیواله تکیه کړل ولاړ شو کړکۍ بنده وه پکې شومړې خولۍ راماتې وې د کړکۍ خلاصه کړه نرم شمال یې په مخ او ستوني ولګېد خپله لنډه ږیره یې په موټي کې ونیوه څو وېښتان ترې راجلا شول لاسې داسې ټک وهه لکه په اور چې سوځېدلی وي یا لکه د اروپ چوله کې چنختی وي او دردی نه آرامېږي د باندې چوپتیا وه د کړکۍ لاندې په سپین ګل پتنګ تاوېده د ګل دوه درې قدمه لرې یوه خړه پیشو ویده وه که یې هسې سترګې پټې نیولې وې د بېرته کړکۍ ورپورې کړه سترګې یې ډکې شوې لومړی یې دواړه لاسونه په غولي ولګول لکه سجده چې کوي خو سر یې په ځمکه ونه لګېد آخ یې کړل کېناست.
ځلان صاحب مننه چې دا کیسه مو ازادي راډیو ادبي مجلې ته را لېږلې وه که چیرته د کیسې نقد ته راشو د کیسې عنوان مو په څه حساب وشته انتخاب کړی د دې له خاطره چې همدا کلمه په کیسه کې بیا بیا تکرار شوې ده او که نه بل هدف مو هم
دقیقا دلتا ویخته کیسه که چو زلا تکرار شوه ایده البته دیسمبر ببنم استفاده از نشده او بنده خاطر منتخاب کرده ایده که کیسه محتوی نوازه که یعنی رستون که وار لمخه نپوهوی او کیسه که بیا تکرار یم دیده سبب شوه ایده که نوم یک رمه یعنی نوم تا انتخاب کمو
کلا نا کلا یو کلمه چې په کیسه کې تکرار شي بیا په اسانی لیکوال ته انوان په لاس ورځي نو په اسانی مو دا انوان انتخاب کړی او کنه فکر مرته وکړو بیا مو ویشته ورته انتخاب کړو د ویشته کلمه
البته لا ډیر فکر او دقت ورسته مې دا نوم انتخاب کړ ځکه چې څستون ځای نه جوړه ولا د کیسه هنریات یا د کیسه محتوا ته ورسته لدقت او ډیر فکر مې دا نوم انتخاب کړ ځکه کیسه کې سمبول هم دی او تکرار شوی هم دی په دې خاطر نه چې یعنی ما بل نوم نه شو انتخاب اولی نوښته مې د کیسه ته انتخاب کړ بلکې په دې خاطر چې هنریت هم پکې شته او د کیسه محتوا ته څه زیان نه رسوي
کیسه مو ځلن څه په شامه هیڅ شروع کړې دا هیڅ زموږ په ادبیاتو کې ډیر لږ استعمالی شي ممکن همدا علت وي چې شامه هیڅ اکثر وخت توضیح ته ضرورت پیدا کوي که مو فکر کړی وي لکه دلته چې تاسو توند او تریو بللی سوال دا دی چې څه شي تاسو دې ته وهڅولی چې د ټوخي شربت د کسب سر کې یاد کړی
کله چې موږ د یو ناروغ کوټې ته ورځو نو طبیعي خبره ده چېرته به د درملو یا د شربت او یا داسې د بعضی طبی درملو بوی لګیږي نو زه خپل چې زه به خپل یو خاطره وایم چې زموږ نیکه به خدای دې وبخښي چې دای به کله ناروغ و موږ به چې کوټې ته ورغلو ده نسبتا نورو کوټو ته به یې د کوټه کې یو بل ډول بوی خپرو یعنی کله چې ماشومانو هغه بوی هم نه شوی درکولی چې څه شي بوی دی خو دومره یاته اوس راځي لکه شربت ته ورته یا د ځینو درملو بوشي وي که نه او د شربت له ماشومتوب شربت له بوی سمون د ماشومتوب آشنایی شي هغه بوی یعنی ډېر تریو لګي یا اصطلاح یعنی
ځلان صاحب وبخښئ د دې له خاطر چې دلته ساس په کیسه کې دا ناروغ جدي ناروغ دی څرنګه ذهن ته مو درونه ګرځېدل چې د شربت په ځای او دغه خاطره هم ستاسو و د دې په ځای فرسن د الکول بو یاد کی د پیشکاری بو یاد کی
البته ما د خپل خاطرې په یعنی خپل خاطره مې درلود چې دغه بو ما ته شاید نوڅه کې بل ډول لا کړی شي ما ته دغه بو کده الکول هم د شربت ورته کار دی یعنی داس مې دی ویل شي کیسه کې چې حتمی د شربت بو وکنه
یعنی مطلب مو دوا یو بوی کنه تاسو په دې کیسه کې وران دی لیکي په وشتو کې داسې ګوتې تیرې کړې لکه چې ورسره په عذاب وي فکر نه کوم ځلان صاحب چې دا وینا ده تاسو حکم کوي چې سړی په عذاب دی
یاره زکه فکر کوم چې یو څوک ته تشویش لاندې وي یا پندېښنه کې وي هغه په سر کې ګوتې وایي یا داسې یو عملونه کوي چې یعنی دای خلکو ته ښایي چې دا سړی تاثیر لاندې دی یا کوم مشکل لري یا
وبخښئ دا خبره مو سمه ده زما مطلب دا اوسي دغه جمله چې وروسته تاسو په سیل کې چې لکه چې ورسره په عذاب وي دا جمله مداخله ده
فکر کوم ما چې دقت ورته وکړ دې جمله ته کواینا وای شاید داسې ویلی وای چې یعنی دای په عذاب و خو دا دلته زما په نظر یعنی شاید لوستون کې ذهن ته یو تصویر ودرې چې یو څوک په سر کې ګوتې وایي لکه ورسره په عذاب چې وي دا لکه کلمه واینا ته نږدې کېږي خو فکر کوم داسې وچه واینا به هم نه وي او بلکې یو تصویر به د لوستون کې ذهن ته ودروي
له همدې لکنه وړاندې په یو بل جمله کې هم تاسو استفاده کړی ده مثلا تاسو چې لیکي چې سړی داسې کوش کړ لکه خپلې خبرې ته چې دلیل ګوري دلته یو خبره ده ځلان صاحب کله چې لیکوال فکر کوي چې لوستونکی زما په خبره پوه نه شو یا به پوه نه شي یو تاکید ته مخه کوي مثلا همدا جمله کله چې همدا شیبه همدغه اوس چې زه فکر وکم چې زما سوال واضح نه و نو ممکن زه تاسو مثال درکم کنه یعنی داسې رابشم د بلې برخې ته د کیسې البته د دې یو ځای حرکات دي، مثلا سری حرکات، لاس سترګوتن ونی وشته وشتوته ور پکړل وشتال وزي ستونی سخکیږي لاړی تیروي. دغه جمله مو لنډ لنډ لیکلې دي، کله چې حرکات سر په سر راځي جمله اکثره وخت لنډې مؤثرې وي. دې ته مو پام که په خپل دا جمله هم داسې لیکل شوی.
بالکل دا جمله ته په پام سم لاندې راخیستې دي، ځکه چې خپله کله کیسه لیکم کوشش مې دا وي، هڅه مې دا وي چې څومره لنډې جملې انتخاب شي، او که په لنډو جملو کې یوه خبره واضح کیږي نو درازوالی یا اوږدوالي ته به حاجت نه وي. البته دې ته په پام چې کیسه اوږده نه شي او د بې ځایه اوږدوالي نه وژغورل شي، په دې خاطر مې
او البته حرکات چې سری وي لنډې جملې اکثره وخت بهتره وي. مکالمه هم لنډه راغلې ځلان صاحب، خو د سر ویشتې سپین دي، د لاس ویشتې سپین دي، د مرګ خبره کوي، سپین رنګ د مارک سیمبول دی، قصتی مو دا وشته سپین کړی دی، او که او تکرار مو هم د همدې لپاره یاد کړی دی، یعنی تکرار کړی مو د وشتو کلمه.
وښته کدلته په دې کیسه کې موږ فکر وکړو د سړی سپین وښته د وښتون راته یتل، یا د لاس سپین وښتون، یا د سر وښتون، خپل د ژوند ورستۍ یا د زوال ورځي خي، یعنی چې دلته د سیمبول په توګه تریکور اخیستل شوی دی، او یعنی دا وښته د لژوان سره تشبیه کول شو چې د روټکېدو سره خپل زوال هم پیدیږي، او که انسان وغواړي او یا ونه غواړي د ژوند یعنی محتدریږي نه او روان وي.
او سپین رنگ هم د مارک سیمبول دی. کله چې په کیسه کې په شیشو مړې خولې راماتی وي، بیا د کړکۍ له پرانستلو سره شمال نرم لګي، فکر نه کوي چې کله چې په کړکیو خولې کړې وي هوا باید یخه وي، شمال باید نرم نه وي، پوست نه وي؟
دغه جمله ته مخکې دوام ځل کله ما هغه کیسه ولوسته، دغه خبرې ته مې پام شو چې کله کوټه دننه لخوا ګرمه وي او بیرون یخ وي، دغه وخت کې کړکۍ یا دغه شیشه، البته شیشه یا دوم شیشه، خولې کوي. خو ډېر به ځای به هم ځکه نه وي دغه تصویر چې پوړي کې ګرمي وي، نو ښایي چې کیسو خاله، البته شیشو خاله کړی وی او داس یو وغیرہ مسته شوی.
د کړکې له پرانستلو وروسته تاسو لیکي د باندې چوپتیا و، مطلب مو څه دی؟
یعنی د باندې څوک نه و، یعنی نه ماشومان، یا چوپتیا په دې معنی چې یعنی د څه غږ نه و، یا دلته څوک موجود نه و. مطلب بیا وروسته راځي چې
وروسته به زراش همدا کافی نه دی چې پتنګ تر سپین ګل تاوی شي، او هلته د شایسته خړی پیشو خوب ډیر هنری راغلی دی، خوب په خپله د چوپتیا معنی ورکوي.
بالکل لاس کروشي کیسه یو سر سره لاندېږي، خو یعنی ما داسې وختل چې لومړی که چوپتیا یاد شي وروسته د ګل د پتنګ تاویدل، او د هغې نه وروسته پیشه خوب، دا به وستن کې لپاره لا بزړه پوری وي. ما مطلب دا و چې کله چوپتیا کلمه لري شي، کیسه ته کوم تاوان نه پیږي، بلکې لا هم رالندیږي. زما مطلب دا و چې کلمړی چوپتیا یاد شي وروسته به پر پتنګ او پر ګل د پتنګ تاویدل، او د هغې نه وروسته د پیشو خوب، لوستونکي لپاره لا بزړه پوری وي.
ځلان صاحب، زما په فکر د لوستونکو په صفت باندې دا ډیره شایسته کیسه ده، سر راټوله ده، سر راغونډه ده، اضافي شیان پکې ډیر کم دي، او طبیعي خبره ده چې ځینې ډیرې وړې خبرې لکه همدا چوپتیا چې تاسو وویل چې ما د دې لپاره دا کلمه دلته راوستله چې لوستونکی پوی کم کنه. ناقدان وایي د کیسې په کلماتو لوستونکی مو پوهوي، د کیسې په اعمالو باندې لوستونکی پوهوي.
زما خپل تل هڅه دا وي چې که په کیسه کې یعنی یوازې د کرکټر ظاهري څیره جوړو، نو طبیعي خبره ده چې یوازې هماغه د کرکټر ظاهر به پکې وینو، خو که معنوي اړخ یې راخلو یا سیمبول کارو، بیا مو له کیسه له ځان سره اخلي، او ښایي ډېرو صحنو ته مو بازیمت ته مې داده چې په کیسه کې د کرکټر تر دې صفاتو چې قد یې څومره دی، د سترګو رنګ یې څه ډول دی، پوزه یې لنډه ده که اوږده ده، تر دې هر څه به د کړنې به د دوی مهمې وي، او د دوی کړنو ته باید پام وشي.
دا مهمه ده که د کرکټر پوزه یادو چې پوزه یې لوړه ده، او همدغه لوړوالی په کیسه کې نقش نه لري، نه به یې یادو. که د کرکټر سترګې شنې یادو یا تورې یادو، که همدغه شین رنګ او یا تور رنګ، او یا لوی او وړی سترګې په کیسه کې نقش نه لري، نو دا به نه یادو. زموږ د کیسو لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، موږ دا اورېدلی دی چې ظاهري بڼه د کرکټر به تصویرو، خو کرکټر خو ظاهراً ډیر څه لري، د سر له ویشتو نیولې د پښو تر نوکانو پورې. مثلا ستاسو په دې ویشته کیسه کې ولې د پښو نوکان نه دي یاد شوي؟ لاس یاد سوی دی، ګونجې ګونجې سوی ده، ولې پښې نه دي یادې شوي؟ د دې له خاطره چې دغه نور غړي د کیسې له محتوا پردي دي او یا ورته نږدې نه دي. همداسې ده تاسو سره هم نظر یاست؟
بله دقیقا، ځکه هغه دومره تړاو نه ورسره لري، هغه څه به انځوروو چې د کرکټر له روحیات سره تړاو ولري، او که ظاهري انځوروم دومره باید زیات نه شي چې نوره د هغه معنوي اړخ یې او د دوی کړنې رڼا پاتې وي. موږ د کرکټر په نور صفاتو پسې تللي وو، چې مثلا د ویښتانو یا په غوږونو یا لاسو، لکه تاسو یادونه وکړه. بالکل هم نظر یم.
ځلان صاحب ډېره مننه.
له تاسو مننه.
وسم د نړۍ د یو خورا مشهور کیسه لیکوال البرت کامو د یو شپړل شوی کتاب پاړه د اتم ټولګي د یو زکونکې حریوانه سر د سر شریکوم چې دا کتاب لوستي او د دې کتاب په اړه کې خپل نظر را سره شریکوي.
ران په هوای نندارا چې دغه کتاب لیکوال البر کامو د پښتو ته ژباړه حیات ژوند کړي. د نندارا څلور لوپاړي لري، او یو مور او لور چې په خپل کور کې یو میلمستون لري، هغه میلمانه چې دلته راځي دوی د پیسو د ترلاسه کولو لپاره وژني، او غواړي چې د ډیرو پیسو د ترلاسه کولو وروسته له کوم ځای کې چې ژوند کوي کډه وکړي. او دوی دغه کار چې کوي جرم نه ګڼي، او وایي چې هغه خلک چې وژني یې بېغمه وي، د دې مجبور نه دي. داسې کار ته ملا وتړي چې زغملی او کولی نه شي، ضرور نه ده چې زړه د خفګان له امله مړاوي شي. دغه مور او لور چې په کوم هیواد کې ژوند کوي خوشحاله نه دي، خپل نیکمرغۍ په یو داسې ځای کې ویني چې ساحلونه یې آرام ولري، پسرلی په زرهاو ګلان شنه کړي، او خارونه یې ګڼه ګوڼه ونه لري. د دوی ځای ته یو میلمه چې په اصل کې د دغه مور زوی دی، او شل کاله وروسته یې خپلې میرمنې سره دغه هیواد ته راځي، او میرمنه کوم بل میلمستون ته بیایي، او دی خپل کور ته راځي. خو مکر مور او خور هغه نه پیژني، او دی هم یو فرصت په تمه وي چې دوی ته ځان ور وپیژني، او دی د دې لپاره راغلی چې مور او خور خوشبخته کړي. خو مګر مخکې له دې چې دای ځان ور پیژني، مور او خور هغه وژني، او وروسته د هغه د فسفورډ په لیدلو سره پوهیږي چې د خپلې کورنۍ کړی وژلی، او مور بیا ځان نشي بخلی، او هغه هم ځان وژنه کوي. شخصا ما چې کومه موضوع ترې واخیسته، هغه د خودخواهي موضوع وه. کله چې انسان یوازې پاتې شي، ودرېږي، نو حتما خودخواه کیږي. او دغه مور چې دا مخکې له دې هم ډېر کتلونه کړي، خو چې کله خبره د هغې تر کورنۍ را ورسېده، نو بیا یې ونه شو زغملی او ځان وژنه یې وکړه. او په خیرو کې د کتاب یا د سیزیف افسانه هم راغلې ده چې د دغه ژباړه محمد اکبر کرګر کړي، او سیزیف ولې د خدایانو له امره سرغړونه کوي، او بیا خدایان هغه ته د ژوند تر پایه کومه سزا ټاکي. د دغه افسانې لوستل تاسو ته پرېږدم.
لاغلی حریوا مننه په دې هیله چې د دې او نورو ټولو افغان جنو پر مخ بند ښوونځي پرانیستل شي. له همدې هیلې سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ خپرونه رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
تازه تازه کلوب دی سلور ما تراوڑه لارشنن